آن تشکر. حالا هم همکارم احمد تکل با یک برنامه تازه با شماست.
بله ډیر زیات مننه کوم فروغ صاحب له تاسو نه او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه بجو د دې خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو په لنډه برخه کې به یې واورئ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې. دا وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچو کې وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلي. د متحده ایالات ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. پاسر کې د افغانستان کورنی خبرونه وسلوال طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلي دي. د راپورونو مخې د وسلوال طالبانو یې ویډلې د دوشمه په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیت قومندان نفس خان د دغه مرکز له دننه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترې نیولې دي. نفس خان له حکومت د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ورواستول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ویرجینا ایالت کې د جګړې قربانیانو یا ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States has not
د جګړې د قربانیانو د ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. په اوس وخت کې شاوخوا 9500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به هیڅکله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. د وای موږ د دشمن د ټولو تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولی او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزي آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخ نه دی کړی، خو دغې ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو له لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 250 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات درې واړو امنیتي ارګانونو په ګډه په ننګرهار، لغمان، بغلان، بدخشان، سرپل، لوګر، پکتیکا، فراه، نیمروز او هلمند کې ترسره کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تیز کړي دي. بیا هم شراغلست. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندوی سپارل به ډیر ژر پیل شي. حسین امیر عبدالحیان پرونول په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالی وي. د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنی ورسته ویل چې د دې اټکل له مخې د اس 300 توغندوی سپارل به په لنډ مهال کې پیل شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د عبدالحیان سرګندونې نه دي تایید کړي. تهران له دې مخکې ویلي و چې لزمه کې هوا ته دا توغندي به شي د روان 2015 میلادي کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډیده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا بندیز هم لری شو. د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړمه ورځ ناوخته په لاریو کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو او سني قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د ریمادي جنوب لور ته په 40 کیلومتر کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر د دوشنبې په ورځ د عراقي د عراق پوسټورن کړ چې د ریمادي د دشمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق د صدر اعظم حیدر الابادی او ویان دغه څرګندونې رد کړي او هغه یې حیرانوونکي او بیا وخت وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤول دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پاتې راغلي دي. جرمني د روسیې د هغې پرېکړې په اړه اعتراض څرګند کړی چې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل یوه همکار ته یې د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشنبې په ورځ د مسکو هوایي ډګر ته ورسېد ورته اجازه ورنکړل سوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د می په 15مه بیرته جرمني ته ستون سو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکرین په ختیځ کې د روسیې پر کړو وړو یې په ډاګه انتقاد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د حکومت پرېکړه د نه درک وړ او د نه منلو ده او له مسکو څخه یې وغوښتل چې پر ویلمن دې د روسیې خاورې ته پر داخلېدو هر ډول بندیز لرې کړي. دغه اعتراض په مسکو کې د جرمني سفیر د روسیې حکومت سپارلی او هم په برلین کې د روسیې سفارت ته سپارل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک یې مون پر نړۍ ژغ وکړ چې د کډوالو د سرپنا لپاره دې نوې لارې چارې ولټوي. په ایرلند کې د افغانانو، سوریانو او د جګړې له نورو سیمو د کډسو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د ده کورنۍ هم د کوریا د جګړې له امله تښتېدلې وه. بانوول یوه زړه خاطره چې دی په یاد لري دا ده چې دی له خپلې کورنۍ سره د خپل کلي نږدې غونډې ته تښتېدلی و. دی وایي کله چې موږ ختلو باران اورېده یو ځل مې بېرته هغې دنیا غوی ته چې زما یوازنۍ دنیا وه وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغو کډوالو ته وویل چې دی تر یوه حده پر لارو د دوی ستونزې درک کولی سي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤونې لارې پیدا کړي چې کډوال ورڅخه کار واخلي. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو ووژل سو او برمته سوي روغ رمټ آزاد سول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې یوه 48 کلن سړی د خارکیف د سیمې په لیوبوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډز سره دوه کسان وژلي او وروسته یې د تیلو په یوه ټانک کې دغه درې تنه برمته کړي وو. د خبرونو پای
سمغه غلا ازادي رادیو او قدر منوریدونکو مخکې مهم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیته کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیز و رسنیو پرده پورته کړه. د سولې د عالي شورا غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دغه خبرې ترسره شوي نه ردوي او نه یې تاییدولی شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې راخیستې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوې جګپوړي مرکه چې د ترسره شوو خبرو خبره نه تاییدوي خو په دې مسلې ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کېږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تېره اونۍ د می په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچي کې ترسره شوې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزی او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي.
هغه بعد اگر مذاکرات که غدیر مختی وی یا اصرار پکیدی دیگو افسا افتیدائی حالات که دی سیاست نلری خبر ده مفادی حالات که در کاختوین دی مگر طول پدی بندی موافق تر هر وقت پوری چه عملی برنه یه نیو را کری مطمئن سوی نیو ندوار و خواهون کلکی رادی نیو موجود سوی فراغه پوری دیدی افشاکوان غالبا دی مسلحات نلری خبر ده
وال استریت جورنال دی و دیپلومات لقبل چې نومینه دی خودلی وای چې دا د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت ول دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
اماراتو کې ورسره خبرې شوې، قطر کې ورسره شوې وه، دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال ستریت ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل ملا محمد حسن رحمانی او ملا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال ستریت ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او ویل
د طالبان په سب کې دا ډېر قوي وسوري خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي کهدابیبي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې وي نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین دغه راز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشت دي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بېخبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال ستریت ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ یو تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز جناقه الکوزای اوروي.
ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی طالبان ولې تهران ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سني هیوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سني ډلې کوربتوب کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته وماشه شوي وه او نږدې و چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي، په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې یعنی په مزار شریف کې د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی و چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. له تیرې یوې لسیزې وروسته تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د ګواښونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګارډین د تحلیل په برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غوړي چې طالبان دې د دې هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایرانی چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګارډین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایراني چارواکو سره وکتل، که څه هم چې ایراني چارواکو له طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایراني ورځپاڼو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول له ایراني چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا کتنه تېره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچي کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورځپاڼه زیاتوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هو چونینګ ویلي چې دوی د اورومچي غونډې په اړه معلومات نه لري، خو دای هم ویلي چې موږ هیله من یو په افغانستان کې به ډېر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او موږ غواړو چې په دې کار کې رغونکې ونډه ولرو.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه میو منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړی سیدی ماروجان لوګری دی، ماموجان دی، زه په خپل احمدشاه لوګری یم.
کوم مخکنه ډولونه چې غیر رسمي ډیر نرم وو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډېر غږ وستو.
لالپور امیرزی د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
هغه د ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړو زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لورې مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لالاری د نشې توکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغوله کارولو څخه د ډډه کولو په خاطر چنګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشې توکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لالاری د نشې توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشې توکو سره د مبارزې د چارو وزیر څرګنده کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشه یي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه شته چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثیلي هنرونو لالارې د نشه یي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوي او د لازم تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیره یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سوه. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلومیار په وینا دا مهال د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمانځنې هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامې لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میشتو رئیسی د ننګرهار تیاتر ټولنی د متحده ایالاتو د سولی انستیتوت په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تېرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنې ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې د هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې کوخي. نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دوی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې دپاره کار وکړي. دغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دی دې دا زمینه برابر کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي، په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، مونږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کمه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مناقصي، دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثیل کولای شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
زمانم حبیب الله د درنولو سوالی د نهرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم صنف زده کوونکی یم. درې ورځنۍ دا ورکشاپ چې موږ ته راکړی شوی و، نو دې کې موږ ډېر څه زده کړل، لکه موضوع موږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي.
د مېرمن بهیر غړي لالپوري امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د مېرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده. وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مه شئ، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپوري، ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن راسره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې چې تاسو نثر لیکئ بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه، نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصل وي نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پوهنتون کې چې کله ومه نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولید، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغسې کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شو هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایي چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه همغسې نه فارغه شوې ده، یوه ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله، استاد چې ولوستله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر د مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفي د هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله مرته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنې د خام نه پوخ که، یعنې هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که. وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړ، کله چې مې وروسته ولوسته یعنې په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اته ورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیک راته ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نه شم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد اوسي مثلا، منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس وکوئ او بیا ووایي چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نه شم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغسې کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنې د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شوې وه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله او مغه پسند کې عملي کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یي هغه طبعاً یو څه ته ځان رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنې تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده، او کوشش کوم چې بیخي د بینه ویسم، نو د هر چا نقد په خپلو لیکنو کې عملي کړم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته اماده وئ، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وئ؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چې کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. مې چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ما ته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکې، ځکه لیکنه چې دی تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکړه، شو کله مې چې ولیکل بیا میرمن بهیر ته مې مخکې که، هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو بعد هغه نه د دې پاس شو چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولې سلام مهرباني، سلام څنګه یې، مننه وایه څنګه دې زنګ وهلی، تا سره مې کار و، وایه څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ما ته زنګ ونه وهې، دیتا گورا احسان میں ہم در باندھے کڑے غرور ہم تکوی دسے احسان دمین احسان آغا سنگا خما در سر مینا وکڑا ستا مخمی اونی والا کنا تا ہم حت مند کمبل چا سر کولا نرجوان دی در خراب ہو بختور وی چ زوم نانو تا اس نہ خراب کڑے او رختہ مبارک کوجدہ دے آہا مننا نانو ما سا خراب کڑے تا سنچونی دے چاپ خو ہم نئی خبر رختیا تا دا سی سخر اثر کردی دری کالا دی رات دی مینی ویل دی پاک مینی داستانو دی رات بیان اول آخر دی پا پتا کوجده اکرا داستا خوال زمری تا حسی دی چا طبیعت ور خراب کردی تلیفون قطشو مخی راوارا و رات بی ویل و دیری دی زمان خوار قسمت
دیر خر دیر زیاد مانن ماشالله دیر زیاد خایستان اثر با وقن دن زمان دی طولنی اغه زینی خبره چې زمنګ پټولونه کې وستي ځوانان او سره مخامخ دی هغه سره ډیر مطابقت کوو نو لالپوري کتا سو راتوي چې تاسو د په نصر لیکلو کې کوم سبق پیرا وسته یعنی یو څوک ما ایدیال ده چې هغه چې نصر لیکي تاسو د مغوی په لار ځای کا یا ځان ته ځنګړې سبق لري
تر اوسه خو ما ځان ځنګړې سبق نه ټاکلای خو اکثرا چې کله د ایمال په سلی او هم د اسد الله غزنفر لیکن لولم یا هم د اجمل خکلی نو د دوی لیکن ما ته ډیر زیات خوان راکې کوشش کوم چې د دوی په لار باندې په خاکی د مو د دوی لار ونی سم
ډیر ما چې تاسو نسرونه ولیدل سناسم مطالعه کړل په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخستې دي یعنی لنډکی نسرونه ورته ویلای شو نو څنګه کولای شي مثلا تاسو په لن چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغه تصویر ورکړي
مخکې چې اوګدن نسرونه او یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لن نسرونه ما مخکې نه ولوستلي اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لن لن نسرونه لیکي ځکه چې وخت کم دی یو څوک اوګدن لیکنه ته زړه نه ښه کوي نو هر څوک کوشش کوي چې خپل موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم
ډېر ښه تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې په خی خلی یا هم په همدې لاره روان یم نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي ډېر کم دي یعنې په شمېر کې نه راځي او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راو باسم
ډېر ښه ډېره زیاته مننه او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې د دې کوشش مو کړی ته چې کیدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي
یا تا باندې کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل خپل نثرونه دونه فکر میکړم چې دونه بخوندور نه وي نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم ما غوښتي نه خوند اخلي نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستن کې ورسوم نو فیلن ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او خپل نثرونه کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او با ته غنی چاپ ته ورکړم
ډیر زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورنو اوریدونکو باندې خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو
وانه ما د دین نثر عنوان می چور کړه انسان او تیګه موټر کې ووم لارې بندې وې زړه می تنگ شو سترګې می یاري خواته غړولې سپین لوړ موټر می تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو ډریورو تر څنګه یې ناست کست تریو تندې لرونکي په لاسونو کې تسبه دواړه موټرونه سره چوخت روان ول شکېدلې جامې په بر سر خیرن او چاودن لاسونه انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله تاسو غوښتنه یې وکړه لاس یې اوږد کړ سترګې له امید ډکې هغه کس په تریو تندې غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول بیا بیا یې غوښتنه کوله تر څنګه نورو کسانو ورته پات پته کتل انجلۍ په زړه ماته شوه لاسونه یې اوږد نیولي وو یو تن راغی مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو د سرک له منځه لرې کړل شوه دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به یې تیږه چې څومره غټه وي هومره سخته وي انسان هم همداسې وګڼه
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلې موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اورېدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسئ.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یوه کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په یوه ډیره سړه شپه په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سیند غاړې ته ورسېدل. دوی ته په کار وه چې مقصد ته د رسیدو لپاره له سینه پورې وځي، خو بیړیوان په خپله جونګړه کې نه و او بیړۍ د سیند په بله غاړه ولاړه وه. د سیند اوبه خورا یخې وې. په هغه سړه شپه کې تیرېدل ورنه ممکن نه و. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتي و. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ورټیټه شوه. مینوکی چې ته په هغه تپه تیاره کې د نجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې له سپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څېر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچي ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل در سره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده می بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل رابدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرد دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندن و، خپرینګور ته یې ډیرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې فنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دې د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په اتلس کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژل. زه ډاډه یم چې هغه به زنه آشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بی لوزه بی زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. تا باید ته اغلې نعیمې غني دی. اغلې نعیمه غني له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زه د خپل هیلو انځورګر یم، زه د خپل هیلو انځورګر یم، هسي خلک وایي چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه سي، دومره په بخت کله زوره ور یم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او دره یم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپه ملا سنا دي سوالګر یم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. زه د خپلو هیلو انځورګر یم، هسې خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیان یې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و. په افغانستان کې لډیر پخوا کلیواله، درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساس کېده. له هغه را وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تنبور، دمبورې، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، جول، زیربغلی، چمبه او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، آماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکې او آماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپل هنرمندانو پاللې او اغیز لا هم محسوس ده، لوګری موسیقي ده. لوګری موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د آلو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، ډولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری ایښی و، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورور یې ماشیني سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړل دي، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروت و، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي، د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسای خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمی ډولکی دی په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګریم صاحب د لوګر ډول غږون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایست دغه تاسو خو ډول غږوی، دغه پخوا ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډېر لوی لوی ډولونه وو، رشمی به لرلې. دا ستاسو ډول چې زه ګورم دا ډېر وړوکی ده، څه تفاوت لري له ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دغه ډولونه ډېر غټ غټ وو صاحب او رشمی وو. اوس دغه پیچکی پیدا شوی دی صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وشکي کنه لږ ډېر زر واپس تبدیلیږي، د هغوی رشمی تبدیل لږ مشکل ده. اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکې ده صاحب.
ښه، یعنې دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه وو که ده؟
نه هغه ښه وو، دا اوس لږ سخت ده. خو مخکینی ډولونه چې هغه رشمی وو ډېر نرم وو، او هغه له سپیکر نه بغیر هم ډېر غږ ویستو. اوس دغه سپیکر باندې هم دومره غږ نه وو، هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږونکی؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږونکی صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته.
ډېر معمولا مو کومو سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کومو کومو منطقو ته ډېر؟
والا صاحب لوګر ته ډېر ځو، دغه چار آسیا ته ډېر ځو، خیر آباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته هم ځو، دغه کابل ښار کې هم ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د اتڼ یو ډول راته ووهه.
په دواړه سترګو اتڼ دی
همته یو خوب اتڼ.
والا صاحب دا خود لوګر هم د جلال آباد هم د ټول
فرزند د پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق دی؟
ډیر فرق دی صاحب، د خوست تن، د ګردیز تن، د جلال آباد، د لوګر ډیر فرق دی.
دغه بیا د غوډ زده د کومه د سچوګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم، د ګردیز هم، د خوست
مهرباني د پکتیا یو
دغه د پکتیا تن د صاحب. دا صاحب د پکتیا اتن ده صاحب.
د خوست بیا څنګه ده؟
د خوست دغه شان ده.
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتن ده؟
دا صاحب د لوګر داسې اتن وي.
ډیره مننه صابر جان، کور دی ودان.
د لوګر د ساز پیل د سلامی په ساز سره کیږي. راځي لمړی به یو سلامی له باجی واورو، بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامی د څه په خاطر نیسي.
دغه اوس چې مو یو 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 نغمه وغږوله، ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده، دې ته څه وایي؟
دغه دې ته سری ساز وایي. سری ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو، دا برنامه چې ځو، هلته ټول مېلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نه شو کولی. له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام، یو جوړ پخیري له ساز له طرف نه کوي، هغه ته سری ساز لوګری وایي.
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونه کې هم شته؟
نه صاحب، دغه صرف په لوګر سازونه کې دي.
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد و بیلتون استاد و دوی زهیر سوي دي، سپینګیري سوي دي، دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دي له لوګر؟
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سي دي ماروجان لوګری دي، مامو جان دی، زه پخپله احمدشاه لوګری یم، نور الکار مشته دي، ځوانان دي، سه نثار جان لوګری دي، ناصر جان دي، فراز جان دي، دغه الکانو نوې ځوان شوی دي خپل موسیقي مختوړي.
د موسیقي وضعیت څنګه ده؟ په خو چې به وو د لوګر خپل الې وي د موسیقي فرزن ډولی وو، سرندای وو، رباب وو، تنبور به ورسره غول کېده، اوس څه شی دی و دغه الې د موسیقي زیاتې سوي کمی سوي؟
اوس خو کمی سوي دي، هغه کسان چې سرندای غول دو استادان و استاد قادر و استاد عجب گل آقا دوی مرشوی دی، یو جوانده دی آقا بیمار دی، استاد ماشینه لوگری وی سی طول کسان پیجنی، استاد دوری لوگری زوی دی، استاد سلام رور دی، آقا سپینگرسوی دی، او سی اولک نوی پیدا شوی دی سی آقا مونگ تشویق که و سی سرنده بیا شروع که او تنبورم سوگ نسد سی او تنبورو غگوی مامو جان لگل غگوی خو یو کزی آقا سی خپل گروپ سر غگوی او مونگ سر سیدی داگه کیبورد داگه شان لگ لگ سازمون موسیقی لک دکه کی.
نو اوس داسې وکړه دغه نن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده، مهرباني وکړه دغه راته وغږوه.
دغه سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده، د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی، ماته د لوګر مڼې را یاد شوې.
مهرباني دا وغږوه.